سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل با په لندو خبرونو باندې وکړو ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشر په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسیدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خبره کړې چې په یوه برخه کې د هغې په اوله راغلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترېځي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ته په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهمات او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د اوکراین په ارتباط بل دا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکی سره کتلي دي. د فرانسې، جرمني، ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکی سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی. د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف ته تللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی. اوکراین پر فرانسې، جرمنی او تریوی اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړي چې د کیف په ملاتړ کې بې پروايي کړي او دا چې د وسلو په رسولو کې سستی کوي. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 3.3 او 18. هرات اسمان مریض د تودوخې لوړه درجه 9.3 او 24. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او 22. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.3 او 25. او جلال آباد اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 4 سلوخت او ټټش پګويشت.
لاند خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته د هوا د حالات اټکل اورید. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید. هغې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانان او افسران سره به څه کېږي؟ د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
او نغمه خاپیری چې د افغانستان یو مشهور سندرغاړی ده له سندرغاړو او هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غوونه ټاپ شي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده دي چې په بهر کې اوسيږي شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دی برالاینس چې په افغانستان کې دوکلن ماموریت پای ته رسیدلې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکې ته پکې ونده ورنکړل شي دوام نشي کولای. هغه لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خبر کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریږدي او تریزي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ دی برالاینز ویلی په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړیدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخی هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شوي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمنیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استاذ ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دی بورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان وسنۍ نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شي به تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنري میشل باچلی د بشري حقوقو شورا په 500 مغونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزیو د بندیدو لکهبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې لزده کړو به برخي شوې دي. جزئیات له اسد الله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشری حقوقو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې و د طالبانو وروستي اقدامات د خځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear. What we are witnessing
اجازه راکړی واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی ته ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو به برخې کوي.
نو موږ ولې چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمیز ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړې دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړې او ویلي دي خزو ته د اسلامي شریعت پر اړه کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د خزو اړوند حقوقي تګلارې د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک اړتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي. د طالبانو د بیا وکمنېدو د 10 میاشتې وته خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې جنې لښپګم ټول ګپورت زده کړو څخه به برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د خوندزیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وخو دا وی ویل د کار 1.1 میلیون جنې له تعلیمه به برخې کړې دي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په کارو سره نه باید تکار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګیست د هند له پوزي اکاډمي اي ام اي نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغې دوه وروسته اوس د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دوی څخه غوښتي چې خپل یواد تستانه او په دغه یواد په ساتنه کې مرسته وکړي. تر دې مخکې بیا داسې راپورونه و چې د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجي په اړه اندېښنې دي، خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وي. روانه اونۍ د هند له آی ایم ای نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستانه د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزن او شکنجه راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد تستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په بادي بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي. لاس په کار شي دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور د پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانونه د هند له آی ای ایم اکاډمي څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوری نظام لخوا لیکل شوی ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی آی ایم ای څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسنی لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ژوند کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړې چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق قطمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه دغه سیاسي غوښتنې کوي، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو او په افغانستان کې د طالبانو لولوري د پخواني نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخواني نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیدل چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنیدو سره وپاشل شول. یو شمیر له افغانستان نه بهر ولاړل، او یو شمیر هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړی. لا غېډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانشي. سباون سهراوی لیکلی افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي، د هیواد پر افغان حق لري، په ځانګړې توګه په نو فارغ شو باندې. خالد قریشی لیکلی ترڅو چې طالبان ملي بیرغ په رسمیت ونه پیژني باید رانشي. ډاکټر حمید وردک لیکلی کو غواړي او نه غواړي امدا مو وطن دی، او باید چاره نشته، باید خپل وطن ته راشي. ثواب شینواری په نوم چالی کلی لزان سره به ظلم وکړي چې راشي په طالبانو اعتبار نه دی په کار. وطن میر پښتون لیکلی باید ضمانت وشي بې لدی رانه شي کنه داسې ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي. او سیلاب خوستی لیکلی الله دې په خیر راولي. ګل زمان هم لیکلی باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا بیا افغانستان ته راشي. او اکرم خان لیکلی ډیره ښه پر ځای پریکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي. همدارنګ اکبر منصف لیکلی هیڅ باید تک کوښښ ونه کړي د طالب سره وخت نه تیریږي. اوس به هم د کابل د ناامنۍ رپورټ د تخپور کو. د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په دې ښار کې ورستر بلې شو کې او غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلازمین کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست. د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوې کوي غلاګانې کېږي چېرو جفاو دواره شروع دي جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پېږي موبایل د سړی
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدلې او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله همدسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ یې په سر یې نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت وایند عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کول ته نه پریږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېر ښکته شوې ده. همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل نولس شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته یې رسیدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې. خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به هم د هغه افغان سندرغاړو اندیښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. لاغې ډلې نغمه خاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتي ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لار به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیارې کده سبب روښنايي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا فیراز یا مرغل را ده سبکم چاده سده مانم را
ده. ده طالبانو لواکمانی سخوروسته پر طولنی زورسانایو که چودا سی ویدوگانی خپریشوه چې په کلی دل کې دل یو شمیر کسان چې شخصي جامعې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مدیر رئیس د سر صلیب د نړیوال کمیټې په مالی او لوجستیکی ملاتړ فعال شوی په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي که چیرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسیدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پر مختللي طبي ټکنالوژي په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ د بیړنیو واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ رادیو ته وویل
د شپخانې لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مم دادا چې تپ پنځه او شپخانه دوړه په یوځي وسیږي ترڅو ایمو محصلین هم وکول شي بنګدې توګه خپل عملی ذکر سره ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسي خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا دا کام د اوس هم خو بیا هم کوشش مون دا ده چې تشکیل ډیر کو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هر ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډیرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
می داخله عمومي جراحي په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوجي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوجي صدري جراحي دا ټول مریضان ته دقیق همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان داخله اطفال بوشو ګلون یا وخت پوزیستوني ناروغي همدارنګه سترګې ناروغي عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکي ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجي او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خواله راشي.
مو نوم رسل خیر دا شفخانه ډیره په وارد شفخانه ده، ډیر ښه ډاکټرانی دي، ښه کار کوي، مو څه ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله په هیڅ څنګه نشته. مثال وایي چې مثال دلته دوی ملوي دي اوب تاسو مونږ خپل درګو چې کومه نه وي اوب تاسو تلیکو چې بزور نه وي ته مونږ چې ډیره مننه.
لدی مخ کې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي د ته پانځي ماسلانو ته مهمه ستونزه دا و چې د عملی زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د ته پانځي ماسل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ تر ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډیر تفاوت لیدلای دا موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو زمون کې موږ سره سازن ډیر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکې ډیر آسان دی رامسته کړی.
د دې پانځي او بل محصول عبید الله زکی وای له دوی د مخ کې دوري محصولان د ستاج په دوره کې لډي رستون سره مخامخ ول.
دا غورونه چې موږ مخ کې فارغ وو دوی د ستاج دوري ته چې کله داخل شول نو د ستاج په دوري کې ډیر د مشکلات سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډیر زیات ویار کو.
د خو شیخ زاید پانتون چارواکی وای د لوړ زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل د ناروغانو ډوډۍ د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیايي پرسونل معاشونه د سره سریب نړیواله کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړ زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د یو سلو اته څلوېښتو تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوره. اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تما کې سوالم د طالبان اورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلک ما دروې اوروره جان چې تاسو کله اوروره جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خلی باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی اوروره جان خو رادیوګان د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شای وسی خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښای سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته نظر وي وسلام
ځوادونه ما دا تخاطر دا برکت او سوالي ما سلام دی او ټول او دنګه ته یې بعد سلام طالبانو موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینانو نو او غریبانان رو سغیران رو اتمان رو صاحب خود اتمان تو نصور شوائی لیکن دا خلق مرزنی پا زور واشد تولئی صاحب دا زور کار اخیل صلاح پا زور اور اخفل یکن تو نصور کوائی اخفل کن تو نصور کوائی مرزنی پا زور واشد تولئی دا بانک تا جدا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
کچاکی شگرده په مټرۍ کې په دغه مټرۍ کې لاندې غنمو ګونې دي، سربیره دغه خشخاش ګونې دي، په دغه ډول یې پاکستان کې چاپی د غنمو مخنیوي دی وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.